په افغانستان کې 9 بجې شوې د ازادي رادیو وی بل خبرونه ته مو د نور یاست نوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو ملګری ملتونه په افغانستان کې کوکنارو په کښ کې د پام وړ کم والی خبر ورکوي. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان او ډی سي نن یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د 2022 کال د بندي سره اعلان وروسته سږ میلادي کال د کوکنارو کښت 15% کم شوی چې له امله افغان بزګرو ته د کوکنارو د خرڅلاو له درکه څه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسېدلی. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د افغانستان په ټولو برخو کې سږ کال یوازې په څه کم 15,000 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوی. په داسې حال کې چې تېر میلادي کال په 1,115,000 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. پر افغانستان د 2021 کال په دوبی کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې افغانستان د نړۍ په سطح د تریاکو عمده تولیدونکی و. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. پاکستانی چارواکو ویلي په وروستیو 24 ساعتونو کې افغانستان ته 15,000 نور افغان کډوال استنول شوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې له دې هېواده د بې اسنادو کډوالو د وتلو پریکړې له اعلان وروسته تر اوسه له پاکستانه د ایستل شوو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 200,000 تنو ته رسیدلی دی. د پاکستان د حکومت شمیرو له مخې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,900,000 یې قانوني اسناد نه لري. بلخوا د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنر یا استازو د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو له سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره له پاکستان د افغان کډوالو د پزورې استلو افغانستان ته د استولو او همدارنګ په دې هیواد کې د کاری هغه ته د کاری فرصتونو په برابرولو په باب خبرې کړې دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر تهران ته د خپل سفر په مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره وکتل. د مولا برادر د دفتر په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په دې کتنه کې په سیاسي، اقتصادي، تعلیمي، فرهنګي او نورو برخو کې پر ګډو همکاریو خبرې وشوې. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونت ویلي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان غواړي د ایران له لارې خپل صادرات او واردات زیات کړي او په دې برخه کې له ایران د ملاتړ غوښتنه کړې ده. مولا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو پلاوی په مشرۍ پرون شنبه تهران ته رسیدلی دی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل جنګي الوتکو نن سهار په غزې ترنګ کې د کډوالو پر یوه کمپ حمله کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي. دا حمله داسې مهال کېږي چې اسرائیل ویلي تر هغو چې پر غزې د حماس ډلې واکمني ختمه شوې نه وي د دوی عملیات به دوام کوي. دا ټینګار داسې وخت کېږي چې د امریکا متحدو ایالتونو اړو ملکیانو ته د مرستو رسېدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې ده. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې د مزایلو په وروستي برید کې د اوکراین د 2 سرتیرو د وژل کېدو د پیښې په اړه څېړنه کوي. پراوډه خبري رسنۍ د اوکراین د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې د نومبر په 3 په جنوبي سیمه زاپوریژیا کې د دغې حملې په نتیجه کې د اوکراین 6 سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین پوځ نه دی ویلي چې په دې پیښه کې څومره سرتیري وژل شوي، خو د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف دا یوه غمیزه بللی او په اړه یې د بشپړ څېړنو خبره کړې ده. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې هند نن جنوبي افریقا ته د 233 منډو په توپیر ماتې ورکړه. هند 15 لوبغاړو په سوځېدو سره جنوبي افریقا ته د 328 منډو هدف ټاکلی و، خو جنوبي افریقا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 3 منډې وکړې. هند چې د دې جام کوربه دی د جدول په سر کې ځای لري او تر اوسه هیڅ یوه لوبه نه ده بایللې. ټاکل شوې سبا بنګلادیش له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. په دې جام کې د افغانستان 8 لوبه د راتلونکي سه شنبه په ورځ له استرالیا سره ده. افغانستان 4 لوبې ګټلې او 3 بایللې دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په کراچۍ کې د افغان زندانی کډوالو یو مدافع وکیل وایي یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د کارتونو سره سره نیول کیږي او له پاکستانه ایستل کیږي.
چې چېرته افغان کډوال وي دي نو د هغو نه اول د پیسو غوښتنه کوي، چې هغه پیسې نه ورکړي نو هغه بیا اول بی ایف آی آر پې کټ کول اوس یې ډایرکټ دلته دغه ته راوړي بیا دې ځینې ډایرکټ په یوه ورځ کې دننه ریپورټ کوي.
یو شمېر افغان کډوال چې له پاکستانه د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته ستنول شوي د پاکستاني چارواکو له بد چلند شکایت کوي.
راغلو کارخانو نه او یم د اس کې میلې د دې بارا د پاکستان اسکر پولیس ساتي روان یو علي او بس در په ځای کړو
له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په باب ځینې نور راپورونه هم لرو. دا به مو واورئ چې د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی راغلی. په نړیوالو مسایلو کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د دوام او منځني ختیځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له حاله مو خبرو. دغه راز په نورو راپورونو کې به واورئ چې د غزنی بزګر او بڼوال سکال د آلوبخارا د حاصل زیاتوالي ته خوښ دي خو وایي سم بازار نه لري.
ما شپېته من آلو راوړي دي، همدا اوس خرڅ کړي مې دي، د مجبوریت له وجې نه، خو کور ته ضرورتونه دي.
په نورستان کې بیا بزګر دې ته خوښ دي چې د اصلاح شوو تخمونو مرسته ورسره شوې ده.
مالی تخم نه دا تخمونه خدي نړیوال موسو او د ریاست زراعت نامله نظارت په واسطه پوره پوره همکاري او همدردي د دین غواړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کراچۍ کې د افغان زندانی کډوالو او مدافع وکیل مونیزه کاکړ وایي یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې UNHCR د کارتونو سره سره نیول کیږي او له پاکستانه ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم ورته خبره کړې ده. په عین حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې UNHCR له خوا ورکړل شوي کارتونه هم لري، دې ته اندېښنه لري چې له پاکستانه به په زور وایستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د افغان زندانی کډوالو او مدافع وکیل مونږه کاکړې دا کوي چې پاکستانی پولیس هغه کډوال هم افغانستان ته ستنوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا ورته کارتونه ویشل شوي دي. هغې په خپله ایکسپانه د یو شمېر افغان کډوالو ویډیوګانې او د هغوی دا ډول کارتونه هم خپاره کړي دي. په یوې ویډیو کې چې هغه کاکړ خپاره کړي لیدل کېږي چې یو افغان کډوال وایي میرمنې سره له دې چې د کډوالۍ کارت درلود یا هم د پولیسو لخوا نیول شوی ده. هغه کاکړ ازادي راډیو ته وویل د پاکستانی پولیسو لخوا په نیول شویو کې ماشومان او ښځې هم شته. هغې ادعا وکړه چې د نیول شویو یو شمېر کډوالو پولیس پیسې هم غواړي.
دا کډوال مطلب دغه شکایت کوي چې پولیس هلته کیمپونو ته انور بازار دا کې چېرته ما افغان کډوال ویني، نو دا هغه اول د پیسو غوښتنه کوي چې هغه پیسې نه ورکړي، نو هغه بیا اول بی ایف آی آر پہ کاټ کول. اوس یې ډاډل دلته په کراچی کې چې دا کم د کډوالو د نیولو یا د هغو د ساتلو لپاره سې کم ډیټینشن سینټر جوړ کړی دي، دغه ته راوړو بیرې دي ځینې ډایرکټ په یوه ورځ کې دننه ریپورټ کوي.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت هم د هغو افغان کډوالو د نیولو موضوع په خپل ایکسپانه مطرح کړی چې د کډوالۍ کارتونه لري. د سفارت د یو افغان کډوال ویډیو خپره کړې چې وایي د UNHCR کارت درلود خو بیا هم له پاکستانه د شړل کېدو په هدف نیول شوی دی. هخوا په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د UNHCR کارتونه لري وایي اندېښمن دي چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو وروسته ونه شړل شي. په اسلام آباد کې میشته یو افغانه کډواله سیما وایي خپل کورنۍ د UNHCR سره سب ده خو د پولیسو لخوا د نیول کېدو او شړل کېدو په اړه اندېښنه ښایي.
دلته یو څلور کسیزه کورنۍ وه، هغه یې وشړله. موږ خپل ملګرو ملتونو سره ثبت یو او کارت نه بلکې ټوکن لرو، وایي ټوکن دې منلو نه دی.
په پاکستان کې میشته یو بل افغان کډوال خدیجه بیا وایي د ویزې پای ته رسیدو ته یوازې لس ورځې پاتې دي. خو د کډوالۍ سازمان سره یې له ځان ثبتولو وروسته ټوکن ترلاسه کړی، مګر بیا هم اندېښمنه ده.
د پاکستان حکومت ویلي هغو کسانو ته چې ویزه نه لري باید په کرایه کور ورنه کړل شي. زه نه پوهېږم چې له خپلو درې بچیو سره چېرته ولاړه شم. هیڅوک مو غږ نه اوري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم ځواب نه راکوي او زموږ ټلیفونونه پرې کوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نن خبر ورکړ چې هغه افغان کډوال به له دې هېواد ونه ویستل شي چې هلته د ثبت یا پی او آر او د افغانستان د طبیعت یا ای سی سی کارتونه ولري. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت په خپل ایکسپانډ لیکلي د دې سفارت سرپرست سردار احمد شکیب په خیبر پښتونخوا کې د UNHCR او د افغان کډوالو کمیسیون لګټ مرکز د لیدنې پر مهال ویلي د دې مرکز کارکوونکي چې 15 تنه دي د 8000 کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره ډیر کم دي. له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د وستو عملیات د نوومبر په لومړۍ نیټه پیل شوی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو شمیره له 3 میلیونه زیاته خودلې ویلي دي چې په دې پړاوونو کې به افغانستان ته واستول شي.
یو شمیر افغان کډوال چې له پاکستان د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته ستنول شوي د پاکستاني چارواکو له بد چلند شکایت کوي. په لوړګي کې یو شمیر دغو نو ستنول شوو افغان کډوالو د ازادي راډیو مشال څانګې خبریال ته ویلي.
خاوری میرزا جان راغلو کارخانو نه او یم د اس کې میله ده دې بالا او کارخانو کې مکه دا و دوستو موټر را پسې دی او را بار مکه په سلو زل می روي د پاکستان عسكر پولیس ساتي روان یو आले او بس در په ځای کړو نور وای سر ما نوستا خورو را سیاسري ګولې نه دا سیاسري دا وانان ګر ټول دا رزق والا ورکه دې رزق هم دا لازم ورته او نورم کورم روان دی کله مم روان دی ورسوم ګډ ورته پرته یو نور دا لا کار نه مونږ داګه وختونه لرم چې موږ سره کومک وکا موږ لا کور راکا کور نه راکې چې خپل زلیز کور سره جوړ کاني وس داګه وختونه تنه لرو
دیمان د محمد اساق لګوز لاور نه ولا وزومنګ افغانستان ال دې تنګ ولته بنول کول لاورګي لکه پرې خودو وینه مونږه ايدي کارت کارګدار خرګه دا مسلې به ویلته چا سي کرایا باندې کووډ غوګن لګ مونږ تیرا کړو کور کرایا باندې او ته به ورته لګ دا باندې شړې له کور نه واسه مونږ تلا راګي بلسان ورته ویلی وو چې دو مونږ به شړو مونږ نه پرې خودو یو زیدم او ولته مونږ خپل زما کړه کورم خیر نه
زارت گل بر افغانستان تروانی دکان میں وہ پاتے شو بس ویسے خبر ہو جانا وس ہم برابر ہی روزگاری دوں بے روزگاری رہو گرد نو دل آ رہی ہو مشکلات اٹاکے بس دے کنٹینر والا سم پنجکم یا لگ باندھے نیو لے دے آؤ بس ان شاء اللہ بر روانی دے خیر
تورخم دروازې ته نږدې په لوړګي کې مو د یو شمېر افغان کډوالو څرګندونې واورېدې چې له پاکستان ایستل شوي او افغانستان ته په لاره وو. د تېر جمهوري نظام یو شمېر څارنوالان او قاضیان چې نورو هېوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي او هلته منتظر دي چې د پناه غوښتنې لیکونه یې ومنل شي او ویزې ترلاسه کړي هم د پاکستان د حکومت لخوا د بې اسناد کډوالو په زوره ایستلو ته اندېښمن دي. نور به په دې رپورت کې واورو.
یو شمیر افغان څارنوالان او قاضیان چې دا کوي لس میاشتې وړاندې له جرمني څخه د پناه غوښتنې له منلو او د جی ایز د دفتر لخوا تر بلنې وروسته پاکستان ته تللي د دغه هېواد د هغوی د اخراج په اړه اندېښمن دي. دوی وایي تر اوسه د دوی په کیسونو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. روح الله نورانی چې د افغانستان په پخوانی جمهوري نظام کې د سترې محکمې د تفتیش غړی او د پنجشیر ولایت د مدني او عامه حقوقو د محکمې رئیس ووایي چې په شپږ میاشتنۍ ویزې پاکستان ته راغلی او اوس چې څلور میاشتې د ویزې له ختمېدو تېرې شوې په دې نه دی توانېدلی چې خپله ویزه تمدید کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د پاکستان د جی ایز له دفتره مالي مرسته ترلاسه کوي خو په خبره یې د دوی د کیسونو برخلیک لا هم معلوم نه دی او له پاکستان د ایستلو په اړه اندېښمن دي.
ما تقریبا چهل نفر قاضی و دادستان در اینجا
موږ تقریبا څلوېښت قاضیان او څارنوالان په همدې وضعیت کې یو. جایزه هم هیڅ قانع کوونکی ځواب نه ورکوي. موږ له دې ویریږو چې موږ بیرته افغانستان ته ولیږي تا هغو کسانو په لاسونو لویږو چې موږ د بشري حقونو څخه د سرغړونو د قانون ماتولو او بېلابېلو جرمونو لپاره په زندان محکوم کړي وو. ځینې یې اوس په قدرت کې دي او ځینې یې هم آزاد
هم آزاد هستند.
په پاکستان کې یو بل افغان قاضي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
کله چې موږ پاکستان د جایزت سره اړیکه کې نیسو هغه موږ ته وایي چې تاسو کیس ته پروسس لاندې دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او ایران څخه په سلګونو خلک راځي د هغو کیسونو بررسي کېږي او ډېر په کمه موده کې آلمان هېواد ته انتقالېږي. ولې بدبختانه چې موږ تر اوسه پورې په انتظار کې یو موږ د آلمان هېواد څخه غوښتنه کوو چې نور زموږ د بې سرنوشتۍ حالات تر پای ټکی کېږدي او که چېرته خدای نخواسته موږ بیرته افغانستان هېواد ته شو هغلته زموږ ژوند زموږ د اولادونو ژوند زموږ د کورنۍ ژوند کاملا د خطر سره مخ دی.
د تېر جمهوري نظام د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت حکومت په دې وروستیو کې د دغه ایالت باصلاحیته چارواکو ته امر کړی چې د هغو افغانانو له نیولو ډډه وکړي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنې کیسونه لري. خو د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو کډوالو د پناه غوښتنې د کیسونو په ژر تر ژره بشپړولو ټینګار وکړ او وی ویل چې پاکستان په دې برخه کې له هغو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی چې کډوال مني. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې د بې اسناد کډوالو د شړلو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو امنیت ته جدي پام وکړي چې له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو او ویستلو رسمي عملیات د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوی، د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګتی په وینا په دې بهیر کې به له 3 میلیونو ډېر افغان کډوال ویستل شي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری دا شمېره 1.3 میلیون تنه اعلان کړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وساته.
او سم ایو نړیواله موضوع په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل جنګیالو ته نن سهار په غزه ترنګه کې د کډوالو پرې یو کم حمله کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. پر غزه د اسرائیل د بریدونو له دوام سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم منځنی ختیځ ته انتلله او په لویدیځ غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره کتلي. نور په دې رپورټ کې
د کډوالو پر یو کمپ د اسرائیل په تازه حمله کې د 8 کسانو د مړینې خبر داسې وخت ورکول کیږي چې له اسرائیل غوښتنه سوې چې په جګړه کې وقفه راولي. د امریکا متحده ایالاتونو هم اړو ملکیانو ته د مرستو رسېدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنې کړې دي. د فلسطین د ولسمشر ویاند وایي چې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر انتونی بلینکن سره په کتنه کې د فوري اوربند غوښتنه کړې چې غزه ته د بشری مرستو لیش ته زمینه برابر سي. بلینکن نن په ناڅاپي سفر اشغال شوی سیمې لویدیځ غاړې ته ورسید. هلته له محمود عباس سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د راپور له مخې په غزه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو په نړیواله سطحه غوسه پرولې ده او له واشنگتن نیولې تر برلین پورې په لسګونو زره کسان پرون شنبه په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل او د فوري اوربند غوښتنې وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا نن یکشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې خورا زیات ملکیان وژل سوي دي. هغه د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل شوونځي روغتونونه بشري کارکونکي او خبریالان باید خوندي وي، خو اسرائیل وایي چې په خپلو حملو کې حماس ډله په نشه کړې چې له خلکو د بشری سپر په توګه کار اخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د هغه دفاع وزیر نن یکشنبه هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې شایي پر غزه اټومي بم وکارول سي. تر دې مخکې د اسرائیل د میراث وزیر امیچای الیاهو ویلي و چې پر غزه د اټومي بم کارول هم له احتمالاتو دي. نتانیاهو په خپل ایکس شبکه کې لیکلي د وزیر الیاهو بیانونه پر واقعیت بنا نه دي او د اسرائیل د پایز وکونه د نړیوال قانون له لوړو معیارونو سره سم خپل عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنه وایي چې دیش نوري لارې هم چې د خوړو اوبو او درملو په ګډون بشري مرستې پکې بار وي تیر ماښام غزې تړانګې ته ورسېدې. د دې ادارې په وینا د اکتوبر 28 د هغو لاریو شمیر چې له مصر څخه د رفح سرحد لارې غزې ته تللي 451 ته ورسېد. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 1 نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات روان دي. په غزه کې روغتیا وزارت ویلي د نږدې 1 میاشتې جګړې په نتیجه کې څه باندې 1400 فلسطینیان وژل شوي او دا شمیر شایي د جګړو د دوام له کبله لا زیات شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی راغلی. د ادارې نن په خپل راپور کې ویلي چې د کوکنارو د کښت په کمیدو سره په اکثر کلیوالي سیمو کې چې بزګر د کوکنارو له درکه ډیر عاید ترلاسه کول، دوی هم خپل د عوایدو یوه مهمه سرچینه له لاسه ورکړې ده. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی د یکشنبې په ورځ د یو نوي راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی راغلی دی. یو این او ډی سی ویلي چې په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 10,800 هکتار ځمکې ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا شمېر تیر کال له 232,000 هکتارو څخه ډیر و. د دغه راپور د معلوماتو پر بنسټ د کوکنارو د کښت کمښت د تریاکو د ارزې پر کموالي اغېز کړی دی، ځکه په 2022 کال کې په افغانستان کې د تریاکو ارزش 4,200 و، خو په 2023 کال کې دا اندازه 303 تنو ته راټیټه شوې ده. د یو این او ډی سی راپور زیاتوي چې د هغو بزګرانو عاید چې اقتصاد یې د کوکنارو په کښت پورې تړلی دی هم د بېلابېلو نشه یي توکو په کرلو د بندیزونو له امله کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر لیکلي چې په 2023 کال کې د هغو بزګرانو د عاید کچه چې پر سوداګرو یې تریاک پلورل 92% کمه شوې ده، خو د ملګرو ملتونو چارواکو د کوکنارو بدیل کښت او ښه عاید ترلاسه کولو لپاره د کلیوالو خلکو او بزګرانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د دفتر اجرایوي مدیرې ګادا ولی په دې راپور کې ویلي چې د کوکنارو د کښت کمول په سیمه ییز او نړیواله کچه د کوکنارو د ناقانونه بازار په وړاندې د اوږدمهاله پایلو د ترلاسه کولو لپاره یو واقعي فرصت رامنځته کوي. هغې زیاته کړه چې نن ورځ د افغانستان خلک د خپلو بیړنیو اړتیاو د پوره کولو، د ځای شوي عاید د جبرانولو او ژوند ژغورلو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روز او تنبای والا قوله هم راغلي چې د افغانستان شاوخوا 30% وګړي په کرنې تړلي دي او افغانستان دا مهال د اوبو د کمښت له جدي ننګونې سره مخ دی. په ورته وخت کې یو شمېر کروندګر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د نشه یي توکو د کښت د مخنیوي وروسته د بدیل کښت د برابرولو په ګډون له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د غور ولایت یو تن بزګر دانش وایي چې د طالبانو حکومت د مشل له حکم وروسته یې کوکنار نه دي کرلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دې توکو د مخنیوي وروسته هیڅ نه دی ویلي چې موږ مرسته کوو تاسو دا وکړئ. ځمکې یوې برخه کې مې رشکه کرلې وه، هغې ته هم سمې اوبه ونه رسېدې، خرابه شوه.
د غور ولایت دلال او سرجنګل ولسوالۍ یو بل کروندګر مراد وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت د مخنیوي تر څنګ وچکالي هم د دوی د عاید پر وړاندې جدي ننګونه ده.
د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرو او نه هم پیسې لرو. خلک ډېرې ستونزې لري. وچکالي ده، ځمکې لپاره اوبه نشته. اوس کچالو، وربشې او غنم کرو خو اوبه نشته.
یو ډیسی په داسې حال کې په افغانستان کې د تریاکو د 95% کموالي په اړه راپور ورکوي چې د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده د 2023 کال د مې په میاشت کې د کوکنارو په شمول د مخدره توکو د کښت او کاروبار د بندېدو په اړه یو فرمان صادر کړ. له هغه وړاندې هم په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د تخریب عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې وې، خو کروندګر اوس د کوکنارو بدیل کښته د نه لاسرسۍ وچکالي له امله د خپل اقتصادي راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کرو د مخدره موادو د نورو توکو په اړه نور معلومات د ازادي راډیو د زهرو کاروان په اونیزه خپرونه کې اوریدلی شئ چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. خو بیا هم په افغانستان کې د کرنې په موضوع کې تم کېږو. په نورستان کې په زرګونو بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شوو تخمونو او سرو ویشلو لړۍ پیل شوې ده. دغو بزګرو ته دغه مرسته د خوړو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالې ادارې لخوا برابره شوې ده.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د یاد ولایت په ټولو اداري واحدونو کې 4,615 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرستې ویشل پیل کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان آزادی راډیو ته وویل
50 کلو یوریا 50 کلو ڈی پی او 50 کلو د غنمو شاشه تخم ورسیږي هر بزګر ته تقریبا 9300 جریبه کرنی زمکه دا به په غنمو باندې وکړل شي او د آفات او امراض خلاف مقاوم دي د محلي غنمو په پرتله باندې حاصل ښه دی دو چند دی او همدارنګه د دې غنمو په کرلو سره به د غنمو نگانه به په زړه پورې حاصل ولرو انشاءالله.
چارواکو له بزګرانو وغوښتل چې په خپلو پټیو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه وکړي څو یې حاصلاتو کې زیاتوالی راشي او له بهره د غنمو له واردېدو خلاص شو. بزګران هم خوښ دي چې ورسره د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرسته کیږي. دوی هیله مند دي چې اصلاح شوي تخم سره به یې راتلونکي کال کې حاصلات ښه وي. د مرکز پارون اړوند د چتراس اوسیدونکی محمد افضل
50 کیلو د غنمو تخم مونږه راکړه ده 50 کیلو تور سره 50 کیلو سپین سره دا شاشي تخمونه دي د غنمو حاصلاتو کې کم از کم زیاتوالی راولي د محلي تخم نه دا تخمونه خدي ولا ډېر خوښ نور نړیوال مستو او د ریاست زراعت نمدنه غوښتنه ده مونږ چې کوم نه زراعت په وخت کې پوره پوره همکاري او همدردي د دینه غواړو.
بزګران وایي د کرکیلې ځمکه یې کمه ده او له مرستندویانو د نورو مرستو غوښتنه کوي. د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا په نورستان کې زرګونو بزګرانو سره په داسې حال کې د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرسته کیږي چې په روان کال کې بې وخته او شدیدو بارانونو او سیلابونو د یاد ولایت بزګرانو او بڼوالو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
په غزنی کې بیا یو شمیر بڼوال وایي سکال دی الو بخارا حاصلات زیات شوي خو وایي سم بازار نه لري. دوی له مسؤولو چارواکو د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې امونیا کومندانه یو ولایت مقام ته څیرمه د قرباغ زړه ده. دلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي. ډیری هغه یې آلو بخارا، ممیز، بادام، چارمغز او نوره وچه میوه پیری او پلوري. دا ځای اوس د وچ میوې موندی ده. شاوخوا دېرش کلن نورالله هم د ګیلان ولسوالۍ څخه دلته په تراکتور کې شپېته منه آلو بخارا راوړي. دی غواړي چې دغه آلو بخارا وپلوري.
نورالله
وایي د نورو کرنیزو توکو تر څنګ د آلو بخارا بیه هم ورځ تر بلې راټیټېږي. وجه یې هم د ښه بازار نشتوالی دی. نوموړی وایي دلته اوس یو منشا آلو بخارا له 800 نیولې تر 1000 افغانیو پلورل کیږي. بزګران سخت مایوس او ناراحته دي.
ما شپېته منه آلو راوړي دي، همدا اوس خرڅ کړې مې دي د مجبوریت له وجې نه، خو کور ته ضرورتونه دي. هر انسان محتاجي ولري، کریابي ولري نه، که داسې واسي دا مقصد په ښه به یې وایي، زه به له دې ډېر خوشحاله کړم. اوس ولا ناراحته یم.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی باغداران سږ کال د خپلې آلو بخارا له زیات کښت څخه خوشحاله دي، خو وایي حاصلات یې هیڅ بازار نه لري او بیه یې هم زیاته ټیټه ده. دوی وایي د تیرو کلونو په پرتله یې یو په یو نیم په ټیټه بیه پلوري، خو بیا هم نه خرڅېږي. د باغوانانو په باور چې تیر کال د آلو بخارا یو من تر 5000 کلدارو په لوړه بیه پلورل کېده، د کلداري ارزښت هم ښه و، خو سږ کال هغه آلو بخارا په 3500 کلدارې پلوري او کلداره هم ښه خرابه سوې ده. وجه یې هم د طالبانو حکومت نه پاملرنه ده. په غزنی کې د آلو بخارا کښت په زیاته پیمانه کرل کیږي. حاجي غوث الدین چې ځان د غزنی ښار په قرباغ اډه کې د آلو بخارا سوداګر راپیژني وایي د آلو بخارا باغوانان او سوداګر دواړه په تاوان کې روان دي.
د تیر کال په پرتله سږ کال آلو بخارا ډیره شوه. له تیر کال څخه سږ کال شاوخوا 50% زیاته وه. بیه یې ښه نه ده. یو من په 4000 او یا په 4500 کلدارو پلورل
کیږي. په غزنی کې باغوانان او د آلو بخارا سوداګر د طالبانو حکومت څخه آلو بخارا ته د بازار موندنې غوښتنه کوي، خو په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل په پام کې لري چې له دوی سره هر اړخیزه مرسته وکړي.
موږ د آلو بخارا باغونو ته خصوصي توجه کړې ده. سیسخ کال مو شپاره سو باغوانانو ته لخپل اړخه د زراعت ریاست لړخه باغونه، نیالګي او نور اړین مواد لخپل خوا د توزیع پروسه شروع ده. دې کې هدف دغه ده چې د آلو بخارا باغونه عام شي او دوی ته د بازار پیدا کولو کې مو هم هڅې روانې دي چې آلو بخارا ته هم نړیوال هم داخلي بازار پیدا کړو.
د غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي چې د عایداتو زیاته سرچینه یې هم له همدې لارې ده، خو آلو بخارا بیا د غزنی له زیاتو کرنیزو حاصلاتو څخه ګڼل کیږي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروئ، خو یو ځل بیا پام وکړئ خبرونو لنډیز ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی خبر ورکوي. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNODC نن یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د 2022 کال د بندیستر اعلان وروسته سږ میلادي کال د کوکنارو کښت 95% کم شوی چې له امله افغان بزګرانو ته د کوکنارو د خرڅلاو له درکه څه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسېدلی. د ملګرو ملتونو دې ادارې ویلي د افغانستان په ټولو برخو کې سږ کال یوازې په څه کم 55,000 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوی. په داس حال کې چې تیر میلادي کال په 1,015,000 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. پاکستاني چارواکي په تیرو 24 ساعتونو کې افغانستان ته د 15,000 نورو افغان کډوالو د ستنولو خبر ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د اکتوبر میاشت په لومړیو کې له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو د پریکړې له اعلان وروسته تر اوسه له پاکستانه د ایستل شوو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 200,000 کسانو ته رسېدلی دی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر تهران ته د خپل سفر په مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتلی. د مولا برادر دفتر په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په دې کتنه کې په سیاسي، اقتصادي، تعلیمي، فرهنګي او نورو برخو کې پر ګډو همکاریو خبرې وشوې. د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو لوړ رتبه پلاوی پرون تهران ته رسیدلی دی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار په غزې ترنګ کې د کډوالو پر یوه کمپ حمله کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. دا حمله داسې مهال کېږي چې اسرائیل ویلي تر هغو چې پر غزې د حماس ډلې واکمني ختمه شوې نه وي د دوی عملیات به دوام کوي. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې هند نن جنوبي افریقا ته د 243 منډو په توپیر ماته ورکړه. هند د 50 لوبغاړو په سوځیدو سره جنوبي افریقا ته د 320 منډو هدف ټاکلی و، خو جنوبي افریقا د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یوازې 380 منډې وکړې.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډۍ له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډۍ ورته پیدا شوه شمیر 9.5 میلیونه ته رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
درد کوه او یا به مې پر زړه درد و، نشه یي مواد مې د درمل پر ځای استعمالول.
دا چې د کوم ډول نشه یي موادو پرېښودل ستونزمن کار دی او آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشه پرېښودل اسانه سي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډېر دي.
د فرید په نوم یو بېوزله ماشوم په بازار کې له یوه شتمن سړي سره مخامخ کېږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
زما مکتب څنګه شي؟
بس د پخوا پشان نیمه ورځ خپل مکتب وایا او نیمه ورځ زمونږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا تر ته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلوېښتو ډېرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډېرېدو دي. د دې څېړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشئي موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر 40 ډیرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډېرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې تر 40% ډېره شوې ده. د دې څېړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډېروالي کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئي موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوې شمېر 9.5 میلیونو ته رسېږي. د نشئي موادو د استعمال له امله پیدا شوي ذهني اختلالات انسانانو ته 2 ډوله روغتیایي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمېرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشې بوټو نشه کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشې موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدي مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډېرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلی خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکال هم په دې برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سلمی وایي د نشي موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیرو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیرو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغو خلکو په پرتله ډېر د لیونتوب په ناروغۍ اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیات نظر به کسایی که استفاده نمیکنه به سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید ذهني ګډوډي او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهني ګډوډي پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه
د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر میور ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروکه زستخه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادوارد د تاریخ راکد چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کو، اډو کې دمونګه پوچ کړو، خون دمونګه خراب کړو.
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د محتاجینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه محتاجینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه محتاجې ښځې چې د محتاجینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو څخه کار اخیستل او نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د احتیاط اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش نه استفاده داشتیم، الان بدونی گلی
خواهد. 50 کلنه لطیفه چشپک بچی لری وی و کلمخ که لده عمله موتاده شوه چه ده پخو ده درد ارمولو لپاره ده تاریاکو خوڑل پیل کرد. میرمن لطیفه اوست ده بامیان ولایت ده موتادینو ده درملنه پا مرکز که بستری ده او غواری چه نشه پریگ دی. ده شپک میشتیمخ که هم پا دی روختیهی مرکز که بستری شوی وی خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه د مصروفیت د نشتوالي او نشه یي موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بېرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشه یي موادو له زیانونو ناخبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستري شوې په دې اړه داسې وایي.
روح روان مم خوبه، گولی هم میرسه از دکتر.
دلته می روح او روان خدای درمل رسیدی دکتران و او نورو کار کون کس خواهه مقتدی دادرشن چند تو گلی نومه تلویزون و هم ورزشی وسایل او دریان درمل در دول خیاطی او گلدوزه ماشینونه چی باغه باندی مصروف و اوزو
در خیاطی گلدوزه کمی هم مصروف باشه.
شپک دشکلن رحیمه هم پا دی روختی مرکز که بستری ده دی هم پا خواد درد رمولو لپاره نشه مواد استعمالول. له همدې امله موتاده شوه. رحیمه چې د بامیانو ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلی وایي چې د نشه یي موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شوه چې موتاده شي.
سر درد کوه او یا به مې پر زړه درد و نشه یي مواد مې د درمل پر ځای استعمالول، ځان مې ورسره نرم او ملایم کېده.
د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیره بیا ښځینه معتادینو د ډیرېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یوناما مشرې میرمن روزا اوتنبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. په دې 40 میلیونو کې له 500 څخه نیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشه یي موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتنبایو په وینا له دې زیانمنو شوو خلکو څخه 1 میلیون یې ښځې او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز یوه مسؤوله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي.
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کېږي. له همدې امله خلک نشه یي مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشه یي مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والي ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډېرې ناوړه اغېزې کوي، ځکه یې نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پرېښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ یې مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پرېښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه سي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې نشه پرېښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو اعتیاد یوه ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغۍ کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډېږي او تر څنګ یې د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغۍ ته مشکله ده او د هغه لپاره امکانات او ډېر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډېر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پرېښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې له استفادې وروسته، کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادات، د وجود تغیرات او ضروریات ورسره بدلیږي. کېدای شي یو ناروغ له هغه اعراضو یا هغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو، اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراقات، د مایعاتو ضایع او بېخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي او د شفاخانې یا د کلینیک محیط نه وي او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کیدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده. ځینې روغتونونه کافي امکانات لري او د مخدراتو د پرېښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډېر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشئی موادو پرېښودل ډېر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کېدای شي د هغه پرېښودل او د هغه د پرېښودلو له کبله رامنځته کېدونکي اعراض شدید نه وي. ولې که یو چا له ډېرو مخدره موادو استفاده کړې وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکارۍ په طریقه یې مخدره مواد اخیستي وي او په ډېر مقدار یې اخیستي وي، کېدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پرېښودلو هغه ستونزې چې په اولو ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پرېښودل ګرانه او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامداره تغیرات په انسان کې راولي او دغه تغیرات وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه د بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کیږي، له تداوی لرې پاتې کیږي، هغومره درملنه ستونزمنه کیږي او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کیږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغییرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کیږي او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کیږي.
آیا داسې لارې چارې هم سته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پرېښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاتې شوه د اعراضو یا د صحي ستونزو له کبله چې په اولو ورځو کې یو معتاد ته رامنځته کیږي، په اکثره صحي مراکزو کې د دې کافي امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بې خوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره له درملو استفاده کیدی شي او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپله څه وکړي تر څو د نشې پرېښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تیره شي؟
که چیرته خپله یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپله روغتیا ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نوره ټولنه، خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ، د خپل ځان لپاره برابر کړي او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د اعتیاد د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټولو کورنیو ته باید کافي معلومات ورکړل شي، اعتیاد ورته توضیح شي او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې دا یوه جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه، د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چیرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي او د وخت په تیریدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرا اصلاح شي او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوښه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مبتاتم چې لاسې یلی بچي مور دی پودر وهي، پلار دی پودر وهي، یا مې خور دې چې ته پودر وهي، یا دې مېړه پودر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول وو خلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو بېوزله ماشوم دی. د دې کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یو شتمن سړي سره مخ کیږي او شتمن سړی یې له ځانه سره بیایي. خو شتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي. دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سواری تر پیدا کړه.
څنګه را پیدا کوي؟
نارې به وهم چې خار والا خار والا، کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکړه.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور ګزاره کیږي؟
نه، گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر ځو چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. سردار استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی ښه یم.
فریده بچیا، دا زموږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د ده سره کار کوو. اجی صاحب، دا هلک فرید نومیږي، ډیر تکړه هلک دی، نام خدا.
ښه ښه، ډیر ښه.
اجی صاحب، دا هلک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده وویل چې زما کار به څه وي. ما وایي اجی صاحب درته ووایي.
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره؟
بله جی صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانې؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
کا اجازه ده موټر تلاشی کوم؟
قومندان سه، په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشی کوم، که شای نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دې راکه.
قومندان سه، په بکس بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، و به ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ها، دا دې وګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان. I'm not sure.
Yes, my love.